استانبول مسابقه بین تیم سلطان هریروت و نوجای آبو صورت میگیره و این مسابقه در فرد ساعت 6 شام
ما در سالهای گذاشتم توانستیم از طریق لیگ برتر فوتبال افغانستان استعدادهای خوب را پیدا کنیم که مورد جذب تیمای ملی خود هم تیمای ملی زیرسن و هم چنان بزرگ سالان ساختیم جذب شدن اینا
دغلی کارکال در افغانستان فوتبال فدراسیون لخواد ملی تیم لپاره د نوی و استعدادون در جلبولو پا مخا جوریگی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د یوازني ټیسټ لوبې په نوم لړ کې شامل لوبغاړي د یاد لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري د افغانستان د کرکټ بورډ په فیسبوک صفحه کې همدارس لیکل شوی چې لوبغاړي اوس مهال د متحده عربی امارات د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پر خپلو تمریناتو بوختي د دې ترڅنګ په کابل لوبغالي کې هم د افغانستان بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزو شلوریزو لوبلړۍ لپاره لوبغاړو تمرینات پیل کړي د یادولو ده چې یوازني ټیسټ لوبه د سپتمبر په 15 او تر 9 پورې به دوام ومومي او د درې اړخیزو لوبو لوبلړۍ بیا په د لسمه پیل او تر څلورویشتمې پورې دوام پیدا کوي
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوی ده
تر مستری کچه مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشته غنی
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې ملکه سوریا در پیژنو د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو زیات هڅه د افغان میرمنو د ازادي تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده
دا د نوي علومو سره آشنا و
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود
په هغه زمانه کې حتی ځنګړي محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې وه قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري
ملکه سوریا څوک وه هغې په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او اوسنۍ میرمنې له ملکه سوریا څخه الهام اخیستلی شي دا خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي
افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي سم د واره د هغې خزي انزور مهم سترګو ته دریږي چې تل یې ترڅنګ ولاړوي او د افغان خزو رسا غک پاتې شوې ده د خزه ملکه سوریا نومیږي چې په 1200 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه بلکې د خپل وطن خزو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زده کړو کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یو ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی و شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه د انجلۍ لپاره یې 8 او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل ترڅنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یو زیات ودونه نشي کولی د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یوه لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې
د ترجی کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې د ده لور ملکه سوریا هم هلته زده کړې وکړې نو دا د نویو علومو سره آشنا وه په نویو علومو پسولل شوې یوه میرمن وه روښانفکره میرمن وه حضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه عمومي څارنه یې ملکه سوریا کوله
شاعر او لیکوال نیمه غنی وای ملک سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایثار نه کړ، بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي.
ملک سوریا چې کوم کارونه کړي دي، که د اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملک سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري. ملک سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایثار نه کړ او داسې یې ونه انګېرله چې یو ملکه یم. هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ، له خلکو سره یې کار شروع کړ، خصوصاً له مرمنو سره یې کار وکړ او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته ور وښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي.
د ملک سوریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده. استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي.
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه، او د دې جریدې مدیره اسما رسمیه د ملکې سوریا مور و روح افزای معاونه و چې هغه د محمد زمان خان طرزي لور وه. دې دواړو لیکې نومونه یې نه پې لیکل، نومونه به دوی مخفف لیکل او دا اخبار یې داسې چلاوه چې ټول مسایل ښځینه وو. مثلا یو وخت غونډه شوې وه د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت، هلته ښځینه بازار جوړ شوی و، دوکانداران هم ښځې وې او چا چې سودا ځینې کول هغه هم ښځې وې. یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې، د هغو خبر هم پکې نشر شوی. حتی د هند یوې رقاصې خبر پکې نشر شوی چې هغو خپلې پیسې یوې خیریه مؤسسې ته ورکړي. یعنی کوشش یې کاوه چې د اخبار ټول مطالب ښځینه دنیا راټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکې سوریا په غوښتنه د ښځو ځانګړې محاکمه رامنځته شوه چې د ښځو ستونزې پکې څېړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقي وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقي او سیاسي ډګر کې ملکې سوریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دي چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هېواد ښځې باید پرې باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونه یې به سړي جیک بیا به یې ترنه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کې، کله چې د شاه د مېرمنې د مخې نه پړونه یې پورته کوي، هغې ته وایي چې ملکې اوس وغواړه چې څه درته درکړم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک دک پاتې کېږي چې دا څه رقم غوښتنه درنه وکړه. یعنی وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې پرې باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ملکه سوریا د خپل ټولنیز او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومان په زړونو کې د هیوادنۍ مینې تخم شیندلی. شاه امان الله خان او ملکه سوریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه سوریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنۍ مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هره شیبه مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی یې زما مشرې خویندې آمنه، آبده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې سوریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت اروپا ته لاړ، د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپل نوې نظرې او مفکورې راوستې، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لا زمینه دومره برابر نه وه. مصیبات کم و مخی دی امان الله خان دوری نه پا کابل کی خسو چادری بی اغسطل مگر دی چادری پا سنگ لباس و چی اغیط دلاغ ویلی اغا بی اغسطل نو کل چی دی چادری و دی دلاغ پا سنگ دفتن دس یه اروپایی لباس رو رامنست شو دقا هم دفتن پا خلکو بندی بد اثرو کو خلکو بیا پا امان الله خان بندی دقا کچی دقا کافر شویده اروپایی لباس و اروپایی فرهنگ دلتا رایجه ای.
استاد حبیب الله رفی بیا وای چه شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمیر نجونې د ملکه سوریا په غوښتنه ځکه ترکیه ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغو پروګرام سره چې نجونې ترکیه ته لېږلې دغه سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس و. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد و پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې یې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې وې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچاوه او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د دې باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هېواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکی سوریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره کې چیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نه وای ورکړې، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نه شوای درلودلی.
یو زمونږ فرهنګي ژوند ده، یو زمونږ سنتي ژوند ده، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو ښځو د پاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع لزانه کیږي، خپلواکۍ شروع لزانه کیږي.